مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماځګر شپږ بجې سوي د زبوري وال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ بیګا هم نشته سوي دي چې له کابل یې لږ تر لږه شپږ تنه ټپي سوي دي. نن د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې کاربندي سوي دي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویل دي د نړیوال عدالت لخوا د اسرائیل وزیر اعظم نیولو امر کافي نه دی. اوس بشپړ خبرونه. په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ بیګا هم نشته سوي دي چې له کابل یې لږ تر لږه شپږ تنه ټپي سوي دي. په سیمه کې د انظامي چارواکو تر څنګ شیا او سنی مشرانو نن مشال رادیو ته د بیګانو نشتو پخلی کړی دی. دا پر دې سربیره ده چې د خیبر پښتونخوا حکومتي پلاوی پرون اعلان وکړ چې د دوی په هڅو شیا او سنی مشران تر یوې اونۍ پر ډزبندۍ سلا سوي دي. د حکومتي پلاوی غړي او د صوبایي حکومت ویاند محمد علي سیف پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې دوی د کورمې له شیا او سنی مشرانو سره لید کاته کړي او هغوی د ډزبندۍ ترڅنګ پر دې هم سلا سوي دي چې په نشتو کې د وژل سوي مړي او نیول سوي کسان یو بل ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې په کورم کې د نومبر له یوویشتمې راهیسې په روانو نشتو کې شاوخوا پنځه اتیا کسان وژل سوي دي. په عین وخت کې عوامي نېشنل ګوند په کورم کې د روانو جګړو پر ضد نن د احتجاج په توګه تور ورځ لمانځلې ده. یاد ګوند نن د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې کړي دي. مظاهر چانو په کورمکی پر روانو فرقی زنشتو اندیشنه سرګند کړه او له مرکزی او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې حالات کابو کړي. نن د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په بیلابیلو پښتون مېشتو برخو کې پیجام هرتال سوی دی. د بلوچستان مختلفو ګوندونو او د سوداګرو ټولنو درې ورځې وړاندې په کوټه کې د یوې خبرې غونډې پر مهال ویلي وو چې د لس کلن ماشوم مصویر کاکړ د راخوشي کولو لپاره به د نومبر پر پنځویشتمه په صوبه کې پیجام هرتال کوي. مصویر خان د یو صراف راز محمد زوی دی چې د نومبر پر پنځلسمه د کوټې له ملتانی سیمې څخه تښتول سوی و. د احتجاج په اړه د سوداګرو د اتحادیې یو غړي سید عبدالباری آغا مشال رډی تول
زمر خاص کار د تاجرانو سره هر وخت ستونزې روانې دي. نن د تاجر بچی غوا سوې دي، نن د تاجر دکان لوټ سوې دي، نن تاجر ته غله ولاړ دي، موټر یې جنبه ولې دي، نن د تاجر دکان لوټ سوې دي. دا هر ورځ د موږ سره دا پیښې دي. نن چې کوم احتجاج دی دا د مصویر کاکړ په حواله دی چې هغه د اجملنګ کا وراره دی، هغه زموږ تاجر دی، د تاجرانو سره دغه سوې دي. موږ احتجاج کړی دي او کامیاب ارتال دي.
د مصویر خان تر تشتول کېدو وروسته د بلوچستان په مختلفو سیمو کې احتجاجونه سوي او د مصویر خان کورنۍ بیا د صوبایي اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دي. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند ویلي چې د مصویر خان د راخوشي کولو لپاره حکومت هڅې جاري ساتلې دي. د پاکستان تحریک انصاف غړي او مشران د ګوند د بنسټګر عمران خان خوشی کولو لپاره د احتجاج په موخه اسلام آباد ته روان دي. تحریک انصاف اعلان کړی و چې د نومبر پر څلورویشتمه به د اسلام آباد په ډي چوکې احتجاج کوي، خو احتجاج کوونکي لا هم هغه ځای ته نه دي رسېدلي. هلته حکومت پلازمینې ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي او ګڼ شمېر کې پولیس او رینجر ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. تر ټولو لویه قافله پرون د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډپور په مشرۍ له پېښور اسلام آباد ته روانه سوه. تحریک انصاف نن پر خپل ایکس پاڼه دعوه کړې چې حکومت یې ګڼ شمېر غړي نیولي دي. بل لوري ته د اسلام آباد مرستیال کمشنر عرفان نواز میمن د نومبر پر څلورویشتمه په یو امر کې ویلي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو به د نومبر پر پنځویشتمه په اسلام آباد کې ټولې تعلیمي ادارې بندې وي. حکومت د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د دې قانون له مخې پر هر ډول ولسي غونډو بندیز وي. د پاکستان پوځي چارواکو د خیبر ضلع د تیرا مشرانو ته باور ورکړی دی چې په راتلونکي کې به د عملیاتو پر مهال ولسي ځایونه نه پرنښه کوي. د خیبر ضلع انظامي پرون د مشال رادیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پوځي چارواکو د تیرا له مشرانو سره جرګه کړې او د عملیاتو پر مهال د وژل سویو او ژوبلو کسانو کورنیو ته یې معاوضه ورکړې دي. خو د سیمې سیاسي فعال جاوید شاه او ځینو نورو کسانو مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم امنیتی ځواکونو د ولسی ځایونو د نه په نښه کولو ډاډ ورکړی و چې د دوی په وینا دا ژمنې بیا نه دي پوره کړې. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په درې ورځني سفر نن پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د نوموړي له سفر وړاندې د نومبر پر 24 د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر په ګډون نور لوړپوړي چارواکي اسلام آباد ته رسېدلي دي. د وزارت په وینا د پاکستان او بیلاروس چارواکي به د دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر زیاتولو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او پلویان د احتجاج لپاره د هغه ښار پر لور روان دي او حکومت د احتجاج پر وړاندې اسلام آباد ته تلونکي لارې تړلې دي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي دي چې د جرمونو نړیوال عدالت لخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع پخوانی وزیر یواف ګیلانت د بشریت ضد هغو مبینه ظلمونو لپاره د نیولو امرونه کافی نه دي چې د ده په وینا په غزه کې د جګړې پر مهال کړی دي. خامنائي د نومبر پر 15 د بسیج رضاکار ځواکونو ته وویل چې باید دغو دواړو اسرائیلي مشرانو ته پانسی ورکړل سي. د جرمن نړیوال عدالت سارنوال کریم خان د اسرائیلي وزیر اعظم او د دفاع پخوانی وزیر د نیولو امر کړی و. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري کده خبرونی تر پای را سره واست. نو د دې ریپورتونو تفصیل به اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په کورم کې یا ډزبندي کړې ده، خو هلته بیا هم د شیا او سنی ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. د پاکستان تحریک انصاف غړي په داسې وخت کې د احتجاج لپاره اسلام آباد ته روان دي چې د ښار ته تللې ټولې لارې تړل شوې دي. د دې له کبله خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي.
خلکو ته خو ډېر زیات تکلیف جوړ شوی دی او مونږ خپله باندې مزدورکاری دیاړی ماری او مونږ خپله ډېر تکلیف سره زور زور تلیم نشو. بعضې ټایم کې مونږ په عذاب هم کې.
په عین وخت کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د میرمنې پر ضد نورې مقدمې جوړې شوې دي. یو قانون پوه وایي
ستاوان نشته د پی ټی آی د پاره بل دا کیسونه دي معمولي نو یو کیسونه دي بس فایرونه دي خلکو کړی دي دا به کوښښ شي.
په بلوچستان کې د ترستول سوی لس کلن ماشوم نه خوشی کېدو پر ضد نن د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې په جام هړتال دی. خلک وایي دی هړتال دوی ته ستونزې جوړې کړې دي.
زه په خپل سرکاري ملازم يم سارا وتلې موزه د روډونه بند دي اوس مداریانې پر کومه خوا بلاس اوس دلته مریضان ناجوړیان ضرورتمند یعنی په هر حواله باندې مشتړي.
دا د هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسه. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوردونکو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون اعلان وکړ چې په کورم کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په روانو نښتو کې تر یوې اونۍ ډزبندي کړې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی سره دی. طارق، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که دا راته وایسته چې هغه ډزبندي پر ځای ده که نه هم بیا هم نښتې شوې دي؟
ډېره مننه خوشحاله اوسې. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې وویل دا اوریدونکو ته هم پته ده چې حکومتي وفد د اتوار پر ورځ سنیانو مشرانو سره تر مذاکراتو پس دا خبر ورکړی و چې دوی په ډزبندي کولو کې کامیاب شوي او بله دا چې قیدیان او مړي به دواړه یو بل ته سپاري. نو صورتحال تر هغې داسې دی چې د ګل په شپه هم جنگ شوی او اوس هم دا سلسله روانه ده. البته تر دې دمه د هغې شدت چې کم دی هغه کم دی. نن داسې کوم ځاني زیان د اوړېدلو خبر نشته، خو پرون په دغه کې مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د شپږو زخمیانو چې کم دی هغه مونږ خبر ورکړی و خو البته یو مړ او یو زخمی بل راته د مقامی مشرانو له خولې تصدیق شوه. نو داسې د مړو شمېره چې کمه ده هغه 30 ته رسېدلې ده. د هغه مړی دا هغه مړی دی چې خپلوانو ته او خپلوانو او رساو ته چې کم دی ملو شوی دی. دا 10 کسان. نو په دې کې چې کم دی د جنگ چې کله په 22 نومبر باندې شروع شول نو تر هغې 150 نه زیات کسان چې کم دی هغه زخمیان شوي هم دي. په 22 نومبر چې کله په بګن او ټالو کونج تر یرغل پس تر شلو پورې چې کم دی د یو بل تنان غایب هم دي. پدې کې ځنی مړی دي او ځنی ژوند دي.
او دا تنه حکومتي پلاوی چې دی دا راستون سوې دي لپاره چناره کلا عمل ته په خبرو تر بوختي. تاسو معلومات څه دي
پدې کې؟ خو مون خبره مور کړو چې دا غ پلاوی کم دی دا د اتوار پرز واپس شوه دي او بیا تر هغه پس دا معاملہ چې کومه دا پدې کې پاتې ده چې ما لکه څنګه تاسو ته ویلو چې شلو پورې کسان چې کوم دي هغه بدرک دي. نو هغه کسان چې کوم دي دا هغه کسان چې دي شیسونی ډلو په ولکه کې دي د داغو کسانو تبدله او حواله کولو لوز هم شوی وو. شیګانو مشرانو ورته ویلي وو چې ورسره وو زنانه یو سل څلور پنځوس فینګ ملیشیا ته په لیزو کې حواله کړي دي. ملیشیا ځواک چې کوم دی په هغې باندې څه نه دي ویلي. البته د بګن مشرانو ورته ویلي چې تر اوسه هغه زنانه نه دي ملو شوي. د دې نه علاوه په یوویشتم نومبر چې کله په مسافرو کاروان برید وشولو نو ځینې بلوشو خلکو په ګوساړ کې د سنیانو یو ګاډي باندې برید وکړو چې په هغه کې دوه تنان ولګېدل او درې پاتې شول. یو ترې وتښتېدل او یو دوه چې کوم دی هغه غایب دي. نو د هغو په څلورو په باره کې هم لالمی چې کوم دی هغه د شیګانو لخوا خودرې شوې ده. د دې نه علاوه شیګانو د اتو کسانو بدرکه کېدلو خبره کوي. بګر مشران ورته ویلي دي چې تر پنځو پورې مړي دوی سره دي خو نورو تصدیق هغوی نه دي کړی. هغوی وایي چې دا کېدای شي چېرته اخوا دیخوا پراته وي او موږ سره پنځه مړي چې کوم دي تر پنځو پورې مړي هغه موږ سره دي. یو بل بدرکه کسانو په حواله دا دی چې ګودار کې څلور زنانه او یو سړی چې کوم دی هم د سنیانو په قید کې دی او د هغې د ژوندي خبره کېږي. هغه معامله هم پاتې ده. نو دا ټول مړي او ژوندي یو بل ته په سپرلو دواړه فریقینو رضامندي ښودلې. خو یو تن زما د معلوماتو تر مخه هغه په ورکولو کې لانجه ده. هغه تن بګنوالو نیولی دی او په هغه باندې دا ګمان کېږي چې هغه چرته غیر ملکی جاسوس دی او هغه ته د پښتو ژبه هم نه ورځي. د سنیانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط ماته اوس د ماښام راته وویلو چې هغه تن حکومت ته په حواله کولو دوی تیار دي او غواړي چې د هغې تن څېړنه وشي چې دا څوک دی او د کوزې او د کورمې په معاملاتو کې د هغوی څه کار دی. نو د دې معاملې لپاره د ضلع انتظامي مشر جاویدالله مسعود بګن ته ورغلی او هغلته مشرانو سره خبرې شروع کړي. که چیرې په دغه معامله خبره حل کېږي نو کېدای شي چې جنګ ودرېږي او قیدیان او مړي هم یو بل ته حواله شي. خو ښکاري داسې نه. نو د شپې په وخت چې کوم دی د جنگ چې کوم دی دا ودرول ډېر مشکل کار وي او مرشو خلک هم نه دي راکوش شوي. نو ډېره مشکله خبره ده چې د شپې په وخت باندې جنگ ودرېږي.
ډېره مننه. په سیمه کې د مشال رډي خبریال طارق ورکزی و چې په کورم کې د روانې جګړې په اړه تاسو تازه معلومات وړاندې کول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. اوردونکو سم د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج په اړه غږیږو. د پاکستان تحریک انصاف پلویان او د دیګوند غړي د دیګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره اسلام آباد ته روان دي او هلته د احتجاج اعلان کړی و. دوی اعلان کړی و چې د نومبر پر څلورشتمه بعد اسلام آباد پډی چوکي احتجاج کوي. خو لا هم یا قافلې هغه ځای ته نه دي رسیدلې. دا ځکه چې د حکومت لخوا اسلام آباد ته تللي ټولې لارې تړل شوې دي. د دې لارو د تړل کېدو له کبله خلک له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال رډي خبریال ګوهر مسید په دې اړه رپورټ لري.
وفاقی حکومت د پی ٹی آئی احتجاج ودرولو لپاره د اسلام آباد او راولپنڈی لارو کې کنٹینر ایښی دي او لارې یې بند کړې دي چې له امله یې دا ځایي خلک د ستونزو سره مخامخ دي. د اسلام آباد یو ځایي کس مشال ریډیو ته د ستونزو سپده سے ډول وړاندې کړې.
مسلم محمد جی، دلته تقریبا زمونږ هوا ته کال وشو، خلکو ته خو ډېر زیات تکلیف جوړ شوی دی او مونږ خپله باندې مزدور کاری دیاړی ماری او مونږ خپله ډېر تکلیف سره زور ازور تلم نشو. باز ټیم کې مونږ پازابم کی او ډیر زیات مو کړی. مونږ ته چې کما د لسو منټو لاري نو هغه مونږ په دوه غنټو کې وو.
کپ یو اڑخ عام اولس د ستونزو سره مخامخ دي، نو په بل اڑخ په سلګونو کسانو روزګار او ځایی خلکو ته د سبزیګانو او میوو رسیدو کې هم ستونزې دي.
زما نوم صالح رحمان دی، زه منډی کې کار کوم، سبزی منډی کې، اسلام آباد سبزی منډی کې آیټن مرکز چې ورته وایي. ځینې د خلکو مالونه را روان دي، ترنول کې سار دي یا بارډر باندې سار دي، هغه نشي راتلی، لکه نن سبا د سواد یا د دیر ټماټر راځي، هغه په دیر کې روکاو دي، هلته چې کوم بیپارین دي هغه ته مال پاتی. د دې نه 35 منډی کار کېږي د اسلام آباد منډی نه، مطلب دا دی چې ترنول شو، کشمیر شو، رواج شو، گجر خان شو، داسې نور غټه غټه منډی یعنی لکه دې دلانې 35 منډیانو کار دي. هغه مالونه دلته راغلي دي، هغه د غټه ډیلرانو سره اړتیانو سره پراتی دي، هغه خرابیږي. داسې مثال ایرانی سیب چې چا سره راغلی، ځینې په لاره رواني دښنه، ایرانی سیب هم خرابیږي.
یاد دوي چې احتجاجونو په دې لړۍ کې پی ټی آی او حکومت دعوی کوي چې تر اوسه پورې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي، او پی ټی آی دا هم دعوه کوي چې په لسګونو د دوی پلویان پولیسو نیولی دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبي د خپل خاوند له زندانه د نه خوشې کولو دو پر ضد د ګوند د نور غړو ترڅنګ احتجاج کوي. د پاکستان په بیلابیلو تاڼو کې د هغې خلاف مقدمې درج شوې دي. د قانون ځینې ماهران وایي چې دا په سیاسي بنیادونو جوړې شوې مقدمې دي، خو ځینې نور وایي چې په روانو حالاتو کې د داسې مقدمو جوړول جواز نشته. نور تفصیل راشد خټک راکوي.
بشرا بیبي د فساد په بیلابیلو مقدمو کې د څو میاشتې زندان تیرولو نه پس تیره میاشت په ضمانت خوشې شوې ده، خو اوس د ګوجرانواله او ټکسلا په تاڼو کې د هغې خلاف نوې مقدمې درج شوې دي. په ټکسلا تاڼه کې ثبت شوې مقدمه کې د تحریک انصاف نور مشران لکه عمران خان، د هغه خور علیما خان، علی امین ګنډاپور، پخوانی صدر عارف الوی، شهریار ریاض، حماد اظهر، د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر او په قومي اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب هم د 26 نومبر د احتجاج لپاره د خلکو پر راپارولو تورن شوی دی. دغه مقدمه را ترګرې ضد قانون لاندې درج شوې ده. په ګوجرانوالا کې هم د صدر سیول لاینز او ګکړ منډې په تڼو کې د بشرا بیبي خلاف مقدمه درج شوې دي. په هغې تور دی چې په یو ویډیو پیغام کې د سعودي عرب حکومت خلاف خبرې کړې دي. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه د مقدمو د قانوني حیثیت په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دا خو پرشر ډیولپ کول دي، لکه په یو حواله چې موږ وګورو، لکه تاسو د پاکستان انټرنیشنل ریلیشنز او د وزارت خارجه په حساب کې دا وګورئ، نو لکه د دې چې کوم د سټیټمنټ دی یا چې په دې کې سعودي عرب ډریک کیږي، نو په دغه حواله باندې حقیقت خبره دا ده چې لکه دغه پوزیشن ته په دې کې نقصان رسی. باقي دا نورې خبرې چې کوم د بلاکیج په حواله، د پروټیسټ په حواله، نو ټیک ده، پرامن احتجاج د هر شهري آئینی حق ته، خو دا بیا پتن لګی چې کله دا پرامن احتجاج کنورت شي وایلنس ته، نو چې وایلنس ته کنورت شي نه بیا چا کنټرول کی نی، نو دا غیر وجنه بیا حکومتي وګدارن دا کوشش کوي چې دا احتجاج د سره ونیش، دا ټریک ریکارډ چې دی کوم رسو روان نه نغي کې دا شي وی دي چې دې کې بیا وایلنس شروع شوه دي. نو دا په دغه وجوه باندې
د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د جیو ټی وی سره د خبرو په محل دغه مقدمه به بنیاد او بللې، او وای ویل چې د بشرا بیبي خلاف خا وخت مقدمه درج شوی چې خغاله په پېښور کې وا. په کوټه کې د قانون ماهر او تزینګار همایون کسی ډوکیټ د بشرا بیبي خلاف د مقدمو په حق د مشال ریډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
چرای لکړې د کنه د سیمن د چې دا بوس بیر فدن نه کوي، د دې استابلیشمنت خپل کار اخی. بشرا بیبي کریډیبلټی په داسې اخی شي دغه د دوی لپاره ګټمن دی، استابلیشمنت لپاره نوټ دغه نسته، د دې ستاوان نسته، د پی ټی آی لپاره بل دا کیسونه دي، معمولی نویت کیسونه دي، بس فایرونه دي خلکو کړی دي، دا به کوشش شي یا کوشمنت ولګي یا به ضمانتونه اوس هغه سیاسي کیسونه دي لکه همیش چې کیږي د سیاسي خلکو خلاف. او پاکستان په کونج کونج کې چې فایرونه پر کاټ کړی او پر خلکو باندې شعر تر خپل نه خبره کړې ده، بل دا هغه رنګ سلسله ده د ایجنسیانو هغه پخوانی طریقه واردات نور د سنوي خبره نه زغت شي.
د تحریک انصاف مشران وایي چې د عمران خان د زندان نه خلاصېدو پرې به دوی د اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت وهي، خو حکومت د دوی د مخه نیولو لپاره د اسلام آباد ارول پنډۍ ټولې لارې تړلې دي، او د پولیسو رینجرو او ملیشو په زرګونو سرتیري په اسلام آباد ارول پنډۍ کې ځای په ځای کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2110 15,000 او د ماخام لشپګو تر وو د ماسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یویش کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږیست. نن د کوټي په ګډون د بلوچستان صوبې په زیاترو برخو کې پیجام هړتال سوی دی. د دې صوبې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د سوداګرو اتحادیو د دې هړتال اعلان لاغ وروسته کړی و چې د نومبر پر 15مه له کوټي 10 کلن ماشوم مصویر خان کاکړ ناپیژندل سوو کسانو تښتولی وو. هغه تر اوسه نه دی راخوشي سوی. د هغه د خوشي کولو لپاره د بلوچستان د اسمبلی مخې ته پرلت هم روان دی. حکومت وایي چې هغه خوشي کولو لپاره هڅې جاری ساتلې دي. تفصیل سمد شبنم راکوي.
د نومبر 15مه د بلوچستان سوداګرو او سیاسي ګوندونو له کوټې تښتول سوي ماشوم مصویر خان د تښتونې پر ضد په ټوله صوبه کې پیجام اړتال کړی. په دې لړ کې له بلوچستان څخه نور صوبو ته تلونکي ټولې لارې د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې وې. په دې اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې یو غړي سید عبدالباري هغه مشالډو ته وویل
چې زموږ خاص کار د تاجرانو سره هر وخت ستونزې روانې دي. نن د تاجر بچی غوا سوی دي، نن د تاجر دکان لوټ سوی دي، نن تاجر ته غله ولاړ دي، موټرې جنبې ولې دي، نن د تاجر دکان لوټ سوی دي. دا هر ورځ د موږ سره دا پیښې دي. نن چې کوم احتجاج دی دا د مصویر کاکړ په حواله دی چې هغه د اجملنګ اکا وراره دی، هغه زموږ تاجر دی، د تاجرانو سړی دغه سوی دي. موږ احتجاج کړی دی او کامیاب اړتال دی.
لس کلن ماشوم مصویر خان د نومبر پر 15مه د کوټ ښار ملتانی مولی څخه د نصرګند کسان لخوا تښتول سوی، چې له هغه وروسته سوداګرو او سیاسي ګوندونو احتجاجونه او کاربندیز هم کړی او د نومبر له 13مې د بلوچستان اسمبلۍ مخ ته احتجاجي پرلت وهلی. د چمن او کوټ ترمنځ یا روسیمه باندې د احتجاج مهال یو لاروي اینات لاکاکړ مشالې ډوتول چې دوی هر څوی مورز لاړتالونو او کاربندیز تنگ راغلي. حکومت باید د ولستونځي هوار کړي.
زه په خپل سرکاري ملازم يم، سارا وتلې مزدا د روډونه باندې وزمړاریان پر کوم خوا بلار شو وزل تمریزان نه جوړیان ضرورتمند، یعنی په اړه والا باندې مشتري بیا خاص کار دا پښتني سیمه چې دا ډېر ستړی ده، دا بلوچستان ډېر ستړی دی. نو زموږ د حکومت یو وخت صدا خواست دی، دا مې دغه ده چې خدا را زموږ پر ملک باندې رحم وکړي، زموږ پر صوبه باندې رحم وکړي.
سوداګر او سیاسي ګوندونه وایي که مصویر خان د تښتونکو له منګولو را خوش نه کړل سو نو دوی به په را روان وختونو کې نور احتجاجونه هم وکړي. په دې اړه باریغه مشالډو ته زیاته کړه
که زموږ دا ستونزه نه سو حل پر مخ باندې موږ د بلوچستان پر سطح باندې مرکزی انجمن تاجران انشاءالله دا خبره به تر وړې پورې وړو او پرېږدو یې نه. دا زموږ احتجاج نن اخري ورځ نه ده، انشاءالله پر مخ بیم کوو، یې به جاري وي. ده
د مصویر خان د تښتونې ذمواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان حکومت وایي شادرین د نومبر پر 14مه مشالې ډوتویلې چې د تښتول سوي ماشوم د راخوش کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا غب خبره چې د مصویر خان د راخوش کولو په لړ کې لږ څه پرمختګ هم سوی. د سوداګرو او سیاسي ګوندونو د پایجام اړتاله کوله د بلوچستان حکومت له لوري د نومبر 15مه په ټولو صوبه کې تعلیمي ادارې تړل سوي وې. سمت شبنم، مشال ریډیو، یارو پشین.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. د خبر امرستیال کمشنر له دفتره د نومبر پر 13مه نیټه مشال ریډیو ته پاستول سوي خبر پانه کول سوي دي چې په تیر میدان کې د ضلع انتظامی په نگرانۍ کې ځای مشرانو او د ملشی ځواک افسرانو ترمنځ یو جرګه سوي ده. په جرګه کې پر دې ورستیو کې په تیر میدان باغ کې د نامنیو په پیښو کې وژل سوی او وجوبلو کسانو ته مالی معاوضه ورکړل سوی ده. په خبر پاڼه کې دا ویل سوی چې امنیتي چارواکو ځای مشرانو ته باور ورکړی دی چې نور به ولسی ځایونه نه پنه شکیږي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
په دې جرګه کې د تیرا ملک دین خیلو، کمر خیلو او ادم خیلو مشران او ملکان شامل وو او امنیتي ځواکونو ته خپل اندېښنې وړاندې کړې او دوی نه غوښتنه وکړه چې په را روان وخت کې دی د عامو آبادیو په نښه کولو نه ډډه وکړل شي. خبر پاڼه لیکي چې په دې جرګه کې د تیرا میدان، د بوټان شریف او پیر میلې پیښو کې وژل شویو او جوبلو کسانو کورنیو ته خواوشا 1 کروڑ روپۍ معاوضه هم ورکړل شوه او د ملیشې ځواک چارواکو باور ورکړ چې بیا به د عملیاتو په وخت ولسی وګړي او عامې آبادۍ نه په نښه کېږي. بل پلو بیا د خیبر ځنې سیاسي مشرانو ویلي چې په تیرو وختونو کې هم دوی ته باور ورکړل شوی و چې عامې آبادۍ به نه په نښه کوي، خو امنیتي ځواکونو په بیا بیا د دې خلاف ورزي کړې. د باډي او تیرا یو سیاسي فعال بازارګل پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په تیرا میدان کې بدامنۍ یو وار بیا خلک اندېښمن کړي او د باغ غوندې کاروباري مرکز یې متاثره شوی.
اوس خوف و خراس دی د مونږ په دا ټول تیرو میدان کې، دا یو ځای داسې دی چې دا کمرشل ځای دی، کاروبار پکې کېږي، دا مونږ بېروزګاره کوي، دا مونږ در بدر کوي. و دوکانونه خو مخکې لګېدلي وو، لاس اوس په دې کې داسې لګېدلي چې اور یې هم کړی دی، بالکل هغه شوي. حالانکه تیرو میدان دومره لوکانو، دا یو لس قسم کنټرول کولی شي چې په صحیح طریقه سره اوس دومره فورس ته 1,70,000 فورس په بارډر پروت دی، 10,000 غریب په تیرو کې پروت دی، خو نه کنټرول کوي، بس نه به کنټرول کوي. باړم لګول شوی دی، په کومه راځي داخل، څنګه راځي، څنګه خو دا د حکومت دی، بس دا اعتراف وکړي چې مونږ ناکام شو. قوم له خپل اختیارات ورکي، قبایلیت له خپل اختیارات ورکي چې په قومي روایتو باندې داخل قبو کیږي او کنه.
د خیبر یو بل سیاسي فعال جاوید شاه اپریدی وای چې د چارواکو په وادو نور باور نشي کړای او امن لپاره به په خپل هلې ځلې جاری ساتي.
نو اوس خو موږ د دغو په خبرو باندې د هیڅ قسمه باور نشته او نه پې باور لرو په دغو خبرو باندې. که دوی موږ له ډېر شنه بغونه وښیي که نه، نو عوام او موږ سیاسي خلک په دغو خبرو کې نرچو. خو څه پوه شو، موږ خپل کوشش دا ده چې موږ به تر هغه پورې د دغې مزاحمت کوو تر کومه پورې چې د موږ په علاقه امن نه وي راغلی او خوشحالي نه وي راغلی. نو دا خو ډېره انتهایي داسې یو عجیبه غونکې خبره چې اول ته مې اول بیا مې سر قیمت هم لګوه که نه. کوشش وکړه چې ته چې کوم دی د ته مولا امن روکې او په امن کې چې کوم دی د مو 0 تاوان وي او شدت پسند چې کوم دی خیر تم وینې او زه وینم پوه شو. نو هغو باندې څه نشته او مولا ټول تکلیف دی. نو زه په دغشي باندې د عوامو د طرفه چې کوم دی ډېر زیات خفګان اظهار کوم. بل دا خبره کوم چې د مو ریاست د مو ادارې څه شی کوي.
په تیرا میدان کې دا جرګه په داسې حال کې شوي چې د نومبر په 12 نیټه په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې وسلوالو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د اف سي ځواک 8 تنه وژل شوي وو او 15 پکې جوبل شوي وو. او په ځوابي کاروایۍ کې وسلوالو تر څنګ ځایي آبادۍ هم په نښه شوي وې او هلته ورسره یو شمېر دوکانونه سوځېدلي وو او 3 ورځو پورې ورسره د باغ بازار بند وو. د نومبر په 6 نیټه په تیرا بوټان شریف کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په عامو آبادیو باندې د مارچر ګولو توغولو او چاودېدو په نتیجه کې 2 ماشومان وژل شوي وو او 15 پکې جوبل شوي وو. همدارنګ د اکتوبر په 1 نیټه د تیرا په پیر میله کې د یو مارچر ګولې په توغولو سره خوښه 11 ماشومان جوبل شوي وو. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2012 نه تر 2020 پورې امن بحال شوی وو، خو 2020 نه تر سږ کال 2040 پورې پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې. هلته وسلوال راښکاره شوي او په رڼا ورځ گشتونه کا او له خلکو بتۍ اخلي او په هدفي وژنو کې هم ککړ دي. په تیرا میدان کې میشت امنیتي ځواکونو ځایي جرګې ته ویلي چې هلته یې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای تر رسیدلی وو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ بیګا هم نشتې شوې دي. په سیمه کې د انځامي چارواکو تر څنګ شیا او سنی مشرانو نن مشال رادیو ته د بیګانه پیښو په خلای کړې دي. دا پر دې سربېره دا چې د خیبر پښتونخوا حکومتي پلاوی پر اعلان وکړ چې د دوی په هڅو شیا او سنی مشران تر یوې اونۍ پر ډزبندۍ سلاسه شوې دي. نن د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې کاربندي سویلې. د بلوچستان مختلفو ګوندونو او د سوداګرو ټولنو درې ورځنی وړاندې په کوټه کې اعلان کړی و چې د نومبر پر 15مه به هړتال کوي. دا هړتال د کوټي د لسکلن ماشوم مصویر خان د تښتول کېدو پر ضد رابلل شوی دی. حکومت وایي چې د هغه د خوشی کولو هڅې کوي. د پاکستان تحریک انصاف غړي او مشران د ګوند د بنسټګر عمران خان خوشی کولو لپاره احتجاج ته اسلام آباد ته روان دي. تحریک انصاف اعلان کړی و چې د نومبر پر 14مه به د اسلام آباد په ډي چوک احتجاج کوي، خو احتجاج کوونکي لا هم هغه ځای ته نه دي رسیدلي. د پاکستان پوځي چارواکو د خیبر ضلع د تیرا مشرانو ته باور ورکړی دی چې په راتلونکي کې به د عملیاتو پر مهال ولسی ځایونه نه پنشه کوي. د خیبر ضلع نظامي پرون مشال رادیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ولیدل چې پوځي چارواکو د تیرا له مشرانو سره جرګه کړې او د عملیاتو پر مهال د وجلسوي او ژوبلو کسانو کورنۍ ته معاوضه ورکړې دي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په درې ورځني سفر نن پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بلاروس او پاکستان چارواکي به پر دوه اړخیزو چارو او همکاریو زیاتولو خبرې کوي، او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی دی چې د جرمونو نړیوال عدالت لخوا د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو او د دفاع و پخوانی وزیر ته د نولو امر یې کافی نه دی. خامنائی زیاته کړی چې د هغوی ته باید د مرګ سزا ورکول سي. تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. اوسم د پاتې رپورټونو په لور، د واشنگتن لپاره د اسرائیل سفیر ویلي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه شای په څو ورځو کې صلح وسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې ده. په لبنان لا هم د اسرائیل له لوري بمباري روانه ده، او حزب الله هم د اسرائیل پر لوري توغندي غوښتلې دي. تفصیلي سالم محمد صالح راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اسرائیل سفیر مایک هرزوګ نن ویلي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه شای په څو ورځو کې صلح وسی. هغه د اسرائیل د پاوز د رادیو سره نن دوشنبه په خبرو کې ویلي د موافقې د نهایي کېدو لپاره ځینې موارد پاتې دي، او بل دا چې هر موافقه د حکومت تصویب ته اړتیا لري. هرزوګ ویلي یوې موافقې ته نږدې سوي یو او شای په څو ورځو کې دننه اوربند صلح وسی. خو ځینو ډیپلوماتانو او چارواکو ویلي چې د اوربند په موافقه کې ځینې د بحث وړ ټکي شته. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسې حال کې د اوربند غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل 168 توغندي ویشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخه نیول سوې، خو ځینې د فرانسې خبري اژانس د تصاویرو له مخې د اسرائیل په مرکزي برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د لبنان روغتیا وزارت د شنبه په ورځ ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیل په حملو کې 40 کسان وژل سوي دي. د لبنان دولتي رسنیو پرون یکشنبه د بیروت پر جنوبي برخه چې د حزب الله له عمده سنگرونو ګڼل کیږي د دوو نورو حملو خبر هم ورکړ. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه ویلي چې د شنبه په ورځ د بیروت پر بسته سیمه په حمله کې د حزب الله ډلې د قومندې مرکز وشتلی دی. د لبنان روغتیا وزارت په هغه حمله کې د شپږ وشتو کسانو د وژل کېدو او وشپېته نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجه،
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دروي بجو
د مشال رادیو وی مجله
په څلرنی مو بجو
د کرخي په غاړه
په پنځو بجو
د پښتونخوا ملي اومي پارټي د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتیدونکو خراب امنیت د مخنیوي په اړه د جرګو د لړیو دویمه هغه په ژوب کې پیل کړې ده چې نن یې دویمه ورځ ده. په دې کې د ژوب او شیرانی د سیاسي او قبایلي مشرانو تر څنګ له نورو پښتنو سیمو څخه هم مخور او فعالان ورغلي دي. په پرنوي ناسته کې د سیمې د امنیت، معدني وسایلو او نورو مسلو په اړه ویناوې شوې دي. نور حال له
د ولسی جرګې په لومړۍ ورځ ډېری قبایلي او سیاسي مشرانو په بلوچستان کې د امنیت و وضع ته ګوته نیولې او بیا په خاصه توګه د صوبې پښتون میشتو سیمو کې د امنیت پر وضع خواشنۍ ښکاره کړې ده. د ولسی جرګې په لومړنۍ ورځ د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان څخه ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت وضع ډېره ورانه شوې ده او وسلوالې ډلې د ده په خبره دلته راځي او خلک وژني بیا په سپینه ورځ ورک سي. لیکن د ده په خبره چې حکومت او ادارې درک نسی لګولی
نن چې زما او ستا په وطن کې الله پاک نعمت پیدا شي بس خلک مه خرابوي چې موږ په دې به کار نه لرو. تاسو څه فکر شوی ده پایدار ته د پلاني په پښې په دغه کیسه زر پیدا شوي هر څه زر پیدا شوي د راسې وه وایي خیره راسې خیرتونه وکړو خدای دې شکر ادا کړو خدای شکریا ادا کړو یا په کښېنو چې په دې سرو زرو څه کوو یا ته به کار نه پلرې ته به کار نه پلرې زه په ترو کې زه نشي ټوکم دا حکومت دی حکومت داسې حکومت دا د قرآن حکم دی دا د اقوامو متحده حکم دی دا د دنیا د هر عدالت حکم دی چې کوم حکومت د خپلو انسانانو د ژوند د خپلو انسانانو د عزت د خپلو انسانانو د لارو امر نه ساتلی هغه منل ناروا دی دا د دنیا قانون دی چې کوم حکومت ځان حکومت بولي هغه به د انسانانو د عزت ذمهوار وي خدای دې ذمهوار دی دې ذمهوار وي.
ښاغلی څکزي پر ولس غږ کړی دی چې هغه دې په خپلو کې اختلافات سره ختم کړي او وکام ته ورپېښې د امنیت تر څنګ نورې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي. نوموړي د پښتون قومي جرګې پر مشر نواب ایاز جوګزی زور ورکړي چې هغه دې د پښتنو تر منځ قبایلي جګړو په حل کې خپل کردار ولوبوي.
زموږ په وطن کې پر معمولي معمولي خبرو یو یو ایکړ ځکه دوه دوه ایکړ ځکه درې درې ایکړ پنځه ایکړ ځکه باندې موږ د واخو د کور په یوې ځکه چې له وهل د تکول جګړه د اسلام بیا د سنا بیا موږ خلاصي موږ دا فیصله کړې ده کله دا په بیا تیر وشه موږ دا فیصله کړې ده چې موږ وکام کوایو د دې چور چې مرون په خپل په فاس کو چې ازیزه موږ خپل مشتمه را تا کول واخ ته باندې هغه باندې دا بل بل ته باندې اڅو کې نظام موږ ته سړي راکړي چې دا د کور بدرې بدرنګي دا خلک خلاص
نومبر په درویشتمه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان شاهد رند وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د پښتونخوا ملي او میګوند او ولسي جرګې و وړاندیزو ته هرکلی کوي ځکه چې د نوموړي په خبره حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پر بیلابیلو ګامو کار پیل کړی دی. بلخوا ډېری کارپوهان وایي چې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې و دې ولسي جرګو ته پښتانه ډېر خوشبینه دي. په کوټه کې نامتو خبریال سید علي شاه راته وویل چې د دې جرګو وروسته به اخري غونډه په کوټه کې کیږي.
بالکل د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي په هغو کې امنیت زیات خراب دی، خاص کر هرنایی ده، دوکۍ ده، موساخېل ده، یا د بلوچستان چې نورې پښتني سیمې دي په دې کې هدفي وژنې او د دې سره سم د بمو چاودنې داسې واقعات زیات دي. نو تر اوسه پورې داسې په منظم انداز د ترګرۍ خلاف، د هدفي وژنو خلاف، د بمو د چاودنو خلاف، د خراب امنیت خلاف تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا په اول ځل دی چې داسې ګامونه اخیستل کیږي د یو سیاسي ګوند لخوا. نو زما په فکر سره د دې خبرې اهمیت شته. د دې سمخ کې دوی په بوري کې هم داسې جرګه کړې ده. نو دا یو سلسله شروع ده. نو آخر به دوی راځي کوټه چې کوم د ایالت مرکز دی، دوی به دلته راځي او بیا به دلته د دې ټولو جرګو پریکړې به بیا دلته کوي.
یادونه ور ده چې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو وروسته پښتونخوا ملي او میګوند لومړۍ ولسي جرګه په نهم او لسم اکتوبر په نورلای کې جوړه کړې وه او دویمه جرګه یې پرون په ژوب کې رابللې ده، کوم چې به نن دویمه ورځ هم روانه وي.
دا مشال رادیو دا.
تاسو موږ غل مشال رادیو څخه اورید. جنیست پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپارس اورزنی کمپاین د نومبر پر 15مه پیلېږي. د افغان مېرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتونو د اعلامیه په خبرولو او په سرپوشلي ځایونو کې د اعتراضونو په ترسره کولو سره په دې کمپاین کې برخه اخیستې او د افغان مېرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د سنا کاکړي په ریپورت کې.
په یو سر پوښلي ځای کې د افغان مېرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان مېرمنو بېلابېلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورد مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ دوام کوي. د افغان مېرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې ویلي، دغه شپاړس ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان مېرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان مېرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان مېرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شانزده روزه مو میتنه
زموږ د شپاړس ورځنی کمپاین کولای سي د افغان مېرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د مېرمنو پر وړاندې د بی عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کېدای سي.
استبداد کلای زنا جوړی وشه خدای میتنه.
دغه شان د افغانستان د معترضو مېرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان مېرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلمی په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو مېرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان مېرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیز حقونه بیرته ترلاسه کړي. یوه له دوی څخه هر یوه چې له زده کړو بې برخې شوې وایي
نړیوال ټولنې ته هغه شان چې په کار د دوی په طالبانو باندې فشار نه دی راوړی تر څو مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي. نړیوال ټولنې څخه زما هیله دا ده چې تر څو په طالبانو باندې باید فشار راوړي تر هغوی مجبور کړي چې مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي، ښوونځي پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نومبر په 15مه په خپله ویبپاڼه لیکلي وه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د شپاړس ورځني فعالیت کمپاین یو نړیوال کمپاین دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو د یوې مهمې مسلې په توګه په ډاګه کوي.
دا مشال رادیو ده. پا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري چې په نتیجه کې د اعلی زده کړو تر څنګ ګڼ شمېر ښځو حکومتي دندې هم له لاسه ورکړې دي. بلخوا د افغان ښځو بیا په کورونو کې واړه واړه کاروبارونه پیل کړي دي چې پکې له ځان سره نورو ښځو ته هم د کار موقع ورکوي. خو په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې مشران وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې ښځې په کاروبارونو کې هم له مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري او زیاتره ښځې په کورونو ناستې دي، دغه هیواد کې ځینو ښځو بیا شخصي کاروبارونو ته مخه کړې ده. زیاتره افغان ښځې د لوی کاروبار لپاره سرمایه نه لري، خو په خپلو کورونو کې یې په کم لګښت واړه واړه کاروبارونه پیل کړي دي. په هرات کې د ماریې نوري په نوم یوه ښځه چې په کور کې یو کچن یا پخلنځای پرانسته، وایي کاروبار یې د ځان او کورنۍ تر څنګ د نورو کورنیو لپاره هم د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
زما په کورنۍ کې اته کسان دي او یوازې زه پکې د کار روزګار جوګه یم. بیا زما سره په دې پخلنځی کې نورې خوشا 12 افغان ښځې کار کوي او دوی هم په خپلو کورنو کې ګڼ شمېر خلک لري. دا رزدا کاروبار له سلو تر شپږ شلو پورې خلکو لپاره د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
دا را د هرات یوې بلې مېرمنې په خپل کور کې د قالینونو وبدلو مرکز پرانستی دی. په دې مرکز کې لسګونه هغه ښځې کار کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې زده کړې او یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دې مرکز کې د سمیه احمدی په نوم یوه کارکونکی وایي:
ما وخت کې به کارګا میایم، ما به خونه بودیم. خیلی
زه چې کله په کور کې ناستلم نو ډېره خپه او غوسه وم. په کور ناست را ته ډېره ګرانه وه. بیا د دې مرکز په اړه خبره شوم نو دلته راغلم او کار مې پیل کړه. اوس راته هیڅ ذهني پریشانی نشته او ډېر ښه او خوشاله احساسوم.
سومیه زیاتوي چې په خپل ته زده کړې پاتې شوې، خو اوس د ورونو د زده کړو لپاره مزدوري کول غواړي. بلخوا په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې د بورډ مشره فریبا نوري وای چې په کاروبارونو کې هم ښځې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي.
بازار خوب نیست بر خانم ما.
په موجوده وخت کې خسي تر ارچا ډېرې سپل شوې دي. په کاروبارونو کې هم خسي د محدودیتونو ښکار کیږي. مثلا کدوی د خپلو کاروباري حلوسل لپاره نور ولایتونو یا بهر هوادونو ته تګ را تګ غواړي، نو بغیر له محرمه یې نشي کولی چې له وجې کاروبار اغېزمن کیږي.
په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې د شمیرو تر مخه د 2021 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنېدو په وخت د ښځو خواوشا 600 کاروبارونه له یادې خونې سره رجستر وو، او په 2023 کال کې دا شمیر خواوشا 10,000 ته رسېدلی دی چې پکې زیاتره په کورونو کې شروع کړل شوي واړه واړه کاروبارونه دي.
دا مشال رادیو ده. د پاکستان مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر 23 یا 25,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دی. وی پی این هغه ټیکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی سي، بلکې د حکومت له سترګو هم پټېدلی سي. حکومت وایي دا فیصله یې د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړی، خو د بشري حقوقو فعالان دریز لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان ازادي اخلي. بشیر ګواش په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټیکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکي انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراګ کې د خوندی ټکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN
دا وایي د سب او ناسب وی پی این فرق دا دی چې له حکومت سره ريجستره وی پی این مجبور وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر ريجستره یا ناسب ته وی پی این استعمالونکي بند د ویب پاڼې خلاصولې او بغیر له خپلې تاریخچې پریښودو انټرنیټ استعمالولی شي. دا په دې معنی ده چې حکومت نشي کولی د هغوی معلومات ترلاسه کړي. بلخوا حکومتونه کولی شي هر وخت چې وغواړي ثبت شوي وی پی این بند
کړي. Block access to that tool.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر تر 24 پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوی دی. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورټ کې ویلي وو چې 8,400 او 8 ویب پاڼې او همداراز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکي ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت د نیوکو کونکو د غږ خاموش کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریځ لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرنولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدو نه راواخله تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی، او دا اوس چې کوم وی پی این دی ریجسٹرډ کوي نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې، په دې وګړو باندې، په خلکو باندې آباد دی او خلک خپل حقوق غواړي، حقوق پیژني، او حکومت او ریاست به دیلا حقوق ورکوي. او باغې کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی، خلک دې ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې امله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی این د بندیز پریکړه پر ځای بللې وه چې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی این ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه وبلله.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اره. مشال ریډیو ته ورسې د خبر د لنډ کوتل یا لوړګي د نادرا چارواکو لی چې په هغه سیمه کې د بندښنات کارډونو د خلاصولو عمل پیل کړی دی او خلکو لسی چې ل اړینو اسنادو سره اړوند دفتر ته ورسي او خپل ستونزه هوار کړي. د لنډ کوتل د بلیتی حکومتونو استاد ویلي چې د ولسی وګړو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی دی. تفصیلي فرهاد شنواری راکړي.
په دې نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې متاثر شوی کسان دې په دې فهرستونو کې خپل نمونه وګوري او د ضروري اسنادو لکه ډومیسایل او د خپل ویلج کونسل چیرمین تصدیق نامه دې راوړي او نادرا دفتر ته دې حاضر شي چې ویریفیکیشن یا تصدیق نه پسې کارډونه خلاص کړل شي. د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شخالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو حل لسلو زلو نپسی نادرا چارواکی دی توه سوال چه خپل تیمونا رولیگی او پا هر تحصیل کی ده ویریفیکیشن یا تصدیق عمل مکمل کردی او ده خلکو شناخت کردونه خلاص کردی.
پا هر فورم بانیم ده آوازو چد که آغازی مدارو خلکو تورسیده او از ده لستونه چی ده پا سرکاری دفترو که اویزان کرل شو چه ده چاش نحط کردونه بلاک دی اغا ده راشی او اغا ده خپل کوایف شیده اغا پورا که بلکل ده ملکانو نباد اس منگ بلدیاتی نمائندگان چیده دا ویلیج کونسل او دا نیبرهود کونسل چکم چیرمینان دی اغا دا دغا شناحتی کاردونو تصدیق کئی او هیل لرو چه دغا بلاک شناحتی کاردونو باوس دا دغا شرا با کمیگی انشالله.
دوی زیاد اکرده چه پا پختون میشتو سیمو و پخاست توگا پا کبایلی زلو که پا زرگونش میره که دا خلکو شناحتی کاردونو بلاک شوی او سخت کرده و سرمخ دی.
پختنو کې او بیا په قبایلو کې د بلاک شناختی کارډونو رجحان چې دغه ورځ په ورځ زیاتېږي او بیا چې کله یو سړی شناختی کارډ بلاک شي نو هغه بالکل د ژوند او د روزګار اوزي او په دغه دفترو کې هم دغه چکرې لګوي ډېر لوی کړاو سره مخ وي.
د خیبر زخه خیلو یو کونسلر عطاالله پرده وایي چې په لنډ کوتل نادرا کې د شناختی کارډونو جوړولو په وخت یو شمېر شرطونه ورته ایښودل کېږي او پاس جنرل مینیجر د دفتر ویاند تنویر خان مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د لنډ کوتل او نورو ټولو قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې اصلاحاتو لپاره کار روان کړی او ځینې لرې پرتو سیمو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سهولت هم لیږي چې خلکو لا شناختي کارډونه جوړ کړي او د بلاک شو شناختي کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د افغانستان په خوست کې مزدوران غوښتنه کوي چې د دوی کلنی تنخواوی پر وخت باید ورکړل سي. دوی له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو دا هم غواړي چې د بیلابیلو کسبونو د زده کړو پروګرامونه ورته جوړ کړي چې په خبره یې د بېوزلۍ مخه ونیول سي. بل لور ته ځایي مسؤلین وایي دوی هغو ټولو مزدورانو او د شهیدانو وارثانو ته چې د لومړۍ کټګرۍ په تحقیقاتو کې شامل دي د کال د لومړی شپږ میاشتو تنخواوی ورکړي. تفصیلی نجیب لالو خیل په دې رپورت کې راکوي.
په خوست کې یو شمېر معلولین او مایوبین د ژوندانه له ستونزو شکایت کوي او وایي نه داسې وسایل لري چې د دوستانو په خادیو او غمرازیو کې برخه واخلي او نه ورته هغه ټاکلې تنخواوې په وخت ورکول کیږي. دوی یاد سرګندونې د یکشمې په ورځ په خوست کې د عامه روغتیا ریاست د اورتوپیدي او فیزیوتراپي مرکز دخوا یو شمېر معیوبینو ته د ویلچر او د ویش په ځای کې وکړي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو تن معلول حسین چې دواړو پښو باندې معیوب دی مشال راډیو ته وویل
باید چې دا شاشي زه په واز نه پخلوسم ما جوړ زه خپل بي وایم نه را چې میکس را کوم کو شي دا چې موټر سایکل دا شایر کړی شي چې میګه خپل بي اي بل په واز نه پخلوس وي لره سای چې جمع جمل مزتاب کې درې می خپل پر دې تاب کې درې می دا سه جنازه ته سي دا سه انده سه واچ سه وشي کما کر سه وشي خو
معلولین وای د دوی ټوله تمه هغه لګی تنخوا ته چې یو بل کال ورکول کیږي. د بابرک تانه د چرګوټی سیمه اوسیدونکو معلول لایق غوښتنه کوي چې د دوی زندول شوی تنخوا وې هم ورکړل شي.
د معلولون تنخوا کوم چې تاخير دی باید دا ورکی وخت په وخت یا خدای ایله ده بیا دغه از کور درځي دغه موږ کاروو چا څنګهږي چا زاړه مور پلاری وړه د زما خلخانه ای دا کومګ مغوار چې باید تنخوا مو ترکی.
یو بل معیوب شرمت خان چې د باکول سوالی څخه د عامه روغتیا ریاست د اورتوپیدیا او فیزیوتراپی مرکز ته د ویلچر د ترلاسه کولو په خاطر راغلی او نوم یې پولیس کې نه وویل.
بس دا په خپیاړو خونی ته داړې مختر وزم نو وزم د مېبینو کې مې پیسې دي
وسه مونږ دا یو چې که په ټیمېرو کې مونږ دا هغه لرو چې رایې کې خاد وسور یو مونږ خو چې لږ څه کوربور زده کړو یا چې وکړو ځون ته څه طریقه پیدا کړو څه ځون ته یوه ډپټي پیدا کړو چې لږ خو د وړه بچیان سیارسې دي چې دې ته خو لږ څه ګټو.
بل لوري ته د خوست د معلولینو او شهیدانو امریت مسؤلین وایي چې دوی هغو کسانو ته د روان مریض کال د شپږو میاشتو تنخواوې ورکړي چې د معیوبیت ډول او اندازه یې د لومړۍ کټګورۍ برابر وي. د خوست د معیوبینو امیر مولوي عبدالرحیم وویل
کوم کسان هغه مستحق دی کټګورۍ تصیف دی برابر دی هغې ته مونږ تنخې شپږو میاشتو مبوسلې دي.
د خوست د معیوبینو او شهیدانو د ادارې مسؤلین زیاتوي هغه معیوبین چې یوه سترګه یوه پښه او یا یو لاس مرزادي او یا د ناروغۍ له کبله فلج دي د بودیجې د کموالي له کبله یې تنخواوې ځنډیدلي. خو د پیښو او جګړو معیوبین او شهیدانو وارثانو ته پیسې ورکړل شوي او د پاتو تنخواو په حواله کولو یې هم کار روان دی. د چارواکو په وینا په دې کال کې 2323 د شهیدانو وارثانو او 3938 معلولینو ته د دوی نغدي کلنی امتیازات ویشل شوي.